سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو يم. پیل په خبرونو کوو.
د اروپایي پارلمان یوې غړي هانا نیومن پرون اعلان وکړ چې د زده کړو د حق درې افغان فعالان د 2023 کال د سخاروف جایزې ته نومول شوي دي. د قلم ټولنې مؤسس متی الله ویسا، پرستو حکیم او مرضیه امیری هغه درې افغانان دي چې د زده کړو د حق لپاره د هڅو په خاطر دغې معتبرې جایزې ته کاندید شوي دي. اغلی نیومن په ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، دا زړور کسان پټ ښوونځي اداره کوي، لرې سیمو ته سفر کوي او له لرو د زده کړو اسانتیا برابروي. هانا نیومن د اروپایي پارلمان له 500 نورو غړو سره یو ځای پریکړه کړې چې متی الله ویسا، مرضیه امیری او پرستو حکیم د سخاروف جایزې ته ونوموي. په تیرو 15 ورځو کې د پاکستان له محبسونو 160 افغان کډوال خوشي شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا کسان له دې سره سره په پاکستان کې نیول شوي وو چې قانوني اسناد یې درلودل. دغه وزارت په عین حال کې ویلي په تیرو ورځو کې د پاکستان امنیتي ادارو 350 ډیر اسناد لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال نیولی دي. پاکستان په وروستیو ورځو کې په تیره بیا په تورخم کې لنختی ورسته په خپل خاوره کې د افغان کډوالو نیولو ته زور ورکړی دی. په همدې حال کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په پاکستان کې د افغان کډوالو نیونې او زورونې غندلې دي. پښتین پرون په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې له بې وسه افغانانو څخه د کابل د واکمنانو غچ نه اخیستل کیږي. د په پاکستان کې روانو ناکراریو په اړه ویلي، د پاکستان د ناامنۍ مسؤلیت کډوال افغانان نه بلکې هغه کسان دي چې د کابل د سخت په خوشحالۍ کې چایو نسخل. د ښاغلي پښتین اشاره د پاکستان د استخباراتو پخواني رئیس حمید فایز ته وه چې د 2023 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته کابل ته لاړ او د چایو پیاله یې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره مشهوره شوه. په هند کې سلګونه افغان محصلانو چې د ویزو موده یې پوره شوې، پرون په یوه اعتراضیه غونډه کې د هند له حکومت وغوښتل چې د دوی د ویزو موده وغځوي. افغان محصلان وایي سره له دې چې زده کړې بشپړې شوې نه دي، خو له دې کبله چې د هند حکومت د پخوا په شان د دوی د ویزو موده نه راوږدوي، له یوې خوا یې زده کړې نیمګړې پاتې کیږي او له بلې خوا له دې هېواده وتلو ته اړ ایستل کیږي. د 2023 کال تر اگست مخکې هند هر کال زرګونو افغان محصلانو ته د هند په پانتونو کې د لیسانس او ماسترۍ د دورې لپاره بورسونه ورکول، خو د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې دا لړۍ درولې او د هغو محصلانو چې پخوا هند ته تللي وو او لا هم په زده کړو بوخت دي ویزې نه تمدیدوي. خو د هند بهرنیو چارو وزارت د کلتوري اړیکو د شورا رئیس کومار توهار وایي د افغان محصلانو ستونزه درک کوي او ډاډ ورکوي چې کوم محصل به په زوره له هنده نه ایستل کیږي. د افغانستان د پخوانی پرځول شوی حکومت د ملي پخلاینې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله په کابل کې د ترکیې له سفیر جهاد ایرګینای سره د کتنې خبر ورکړی. د ترکیې د سفیر ماموریت تازه بشپړ شوی دی. ښاغلی عبدالله په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي، د خدای پامانۍ په دې کتنه کې د ایرګینای هلې ځلې وستایلې. عبدالله عبدالله له یو اوږده سفر وروسته کابل ته په داسې حال کې بیرته ستون شوی چې د ده او همدارز د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر لیدلنو کتنو او تګ راتګ د بندیزونو په اړه اوازې خپرې شوې دي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د بلوچستان ایالت په مستونګ سیمه کې د داعش یو مهم قومندان وژلی دی. د پاکستان د ترهګرۍ ضد ځواک ویاند پرون په یو بیان کې ویل، د غلام الدین شاهوانی په نوم د دغه داعش قومندان چې په الیاس شعیب مشهور و پر امنیتي ځواکونو د داعش د ځوابي برید په ترڅ کې وژل شوی دی. پر نوموړي تورو چې د 2014 کال په د اگست په اتمه په کوټه کې د مدافع وکیلانو په خونړي برید کې لاس درلود. په دې انتحاري برید کې شپږ ویشت تنه وژل شوي او دېرش نور ژوبلو. او د کرکټ له نړۍ دا چې د کرکټ په آسیا جام کې سریلانکا وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي او پای لوبې ته لار پیدا کړي. سریلانکا د اتو لوبغاړو په سوځېدو د پاکستان د 252 منډو هدف پوره کړ. په دې سره پاکستان له آسیا جام بهر شو او تمه ده په پای لوبه کې را روانه یکشنبه سریلانکا له هند سره لوبه وکړي. د آسیا په جام کې دا وار افغانستان هیڅ لوبه ونه ګټله، که څه هم ځینې په ډیر کم توپیر وبایللې. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د دوه خبرونو د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. پاکستانی چارواکو ژمنی کړي چې نن تورخم دروازه پرانیزي.
تمام سٹاف سے گزارش ہے کہ بارڈر جو ہے
وہ بجو څخه پرنسل کیږي نو ټول کارکونکو دی پخپلو شفټونو کار ته راځي.
کل سے ڈیوٹی جو ہے وہ جوائن کر لے.
د تورخم د بندیدو لکبله سوداګرو ته څومره زیان اوخته؟
د افغان پاک د سوداګری خونی یو مسول خان جان الکوزی وای
تر اوسه پورې په دغه یو هفته کې تقریبا د $2 میلیون په تخمین باندې دواړو طرفو ته زیان رسیدلی دی. هم افغانی تجاران هم پاکستانی تجاران په دې ارتباط باندې تاوان شوی دی او ډیر زیات تشویش لري.
د پاکستان په کراچۍ کې د نیول شو افغانانو شمیر له 500 اوخته دی.
نن سره لا زیات شوی وی تعداد. خو بل خبره دا ده چې دی وای چې مونږ هغه کس نیسو چې غیر قانوني الان کې دا خبره نه ده.
د غزنی په جاغوري کې یو شمیر میرمنې موټر چلوي.
شاید فکر کوم د خپل جاغوري ولنځنه بده موټر نه
یې. محبوبه ځان ته دا ویاړ وربخشي چې شاید په ټوله جاغوري ولسوالۍ کې لمړنۍ شزینه موټر چلون کې وي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب تل نګ دی لاسورز ورسته تمه ده چې د تورخم لار نن د پاکستان لوري پرانیستل شي. د دوړو خو سوداګر او عام خلک وایل د لارې د بندیدو له کبله مالی تاوانونه کړی دي. په پیښور او د خیبر پښتونخوا په نور سیمو کې د غوميوي او سبزیو به ډیر لوړی شوی چې له افغانستان واردېږي. د ډیورنت کرښې دواړو خواو ته یو شمیر خلکو د لارې د بندیدو په اعتراض مظاهرې هم کړي دي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
پاکستانی چارواکی وایي چې نن به د تورخم دروازه له 9 ورځو وروسته پرانیستل شي. دا لار د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وروسته له دې پاکستان بنده کړه چې په تورخم کې ظاهرا د یوې پوستې د بیرته جوړولو پر سر د طالب او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ نښته وشوه. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک اجرایی مسؤول ضیافت خټک پرون ناوخته د تورخم د پرانیستل کېدو په اړه رسنیو ته وویل
تمام سٹاف سے گزارش ہے کہ بارڈر جو ہے کل
پولا سبا لو وہ بجو څخه پرنستل کیږي. نو ټول کارکون کې دي پخپلو شفټونو کار ته راسي.
کل سے ڈیوٹی جو ہے وہ جوائن کر لے.
د خیبر پښتونخوا په تورخم کې د ګمرک مسؤلان هم داراز وایي چې د تورخم دروازې له پرانستل کېدو وروسته به لمړی د دوی له لوري مسافر او باري موټرو ته اجازه ورکول کیږي چې د افغانستان خوا ته واوړي. د دې لارې د بندیدو له کبله سوداګرو په تیر بیا د میوو او سبزیو افغان سوداګرو ته ډیر مالی تاوان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خان جان الکوزی سوداګرو ته د اوښتي تاوان په اړه ازادي رادیو ته وویل
تر اوسه پورې په دغه یو هفته کې تقریبا د $2 میلیون په تخمین باندې دواړو طرفو ته زیان رسیدلی دی. هم افغاني تجاران هم پاکستاني تجاران او ډیر زیات تشویش لري. زه امیدوارم چې دا زر حل شي.
شاغل علي کوزی هم درزوی کڅ هم دوی د تورخم په ځای د غلام خان د لارې پاکستان ته په صادراتو پیل کړي خو د تورخم لار نسبتا لنډ ده او سوداګرو ته ارزانه تمامي شي. دا هم ویل چې د نړۍ په نورو هیوادونو کې د وړو سرحدي ستونزو له کبله په اونۍ یو لارې نه بندیږي. نو هیله لري چې د دوه هیوادونو چارواکي خپل سیاسي ستونزې له سوداګري هغو جلا کړي. پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د پاکستان د سفارت له شارز دافیر او عبید الرحمن نظامانی څخه وغوښتل چې ترانزیتي لارې پرانیزي او په پاکستان کې د افغانانو نیونې ودروي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرستیال وایند حافظ یا احمد تکل په دې اړه په یو صوتي پیغام کې وویل
دغه راست په دې کتنه کې دواړو لورو ټینګار وکړ چې پورتنۍ موضوعاتو د حل په اړه ژر تر ژر اقدامات ترسره شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دې وړاندې په یو اعلامیه کې د تورخم لارې بندیدا د شګاونډي توپ خلاف ګام بللی او ویلي و چې پاکستان عموما هغه مهال ترانزیتي لارې بندوي چې د افغانستان د میوو او سبزیو د صادرېدو وخت وي. خو پاکستان د طالبانو د حکومت تور رد کړ او ویل چې د خپل خاورې د مزکرې بشپړتیا سرغړمنه نشي منلای.
راپور کې مو اوریدل چې پاکستانی چارواکي وایي نن سار وختي به تورخم دروازه پرانیزي. دا دروازه کابل لس ورځې بند وه او لکبل د دواړو خواو سوداګر او عام خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. اسمت ساروان په دې اړه د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګری خونو رئیس خان جان الکوزی سره مرکه کړې او لومړی ورنه پوښتنه کړې چې د تورخم د بندیدو لکبل به سوداګرو ته څومره تاوان رسیدلی وي.
د تورخم د بندیدو لکبره چې د ورځې تقریبا د 500 نه تر 600 کانټینر اموال د یو طرف نه بل طرف نه تای مراحل کیږي او په دې کې تقریبا 200 څخه باندې 200 زمونږه تازه میوه او په دغه د سبزی ده ترانزیتی اموال دی دا زی او همدارنګه د کراچۍ نه زمونږ ترانزیتی اموال او زمونږ وچه میوه چې هندوستان ته لیږو په دې لارې باندې ځي. په اوله ورځ باندې او په دویمه ورځ باندې چې هغه میوه چې خرابه شول او موږ ته خساره راورسېدله او هغه یو څه لیلام شول او یو څه موږ وارته وله هم ډېر زیات تاوان راورسېدلی. او په مجموع کې هغه کنټینر چې په موږ باندې ډیمریجو ډیټینشن ده شپینګ کمپنۍ د طرفه راځي هغه ډېر زیات طاقت پرسا ده. تر اوسه پورې په دغه یو هفته کې تقریبا د $2 میلیون په تخمین باندې دواړو طرفو ته زیان رسیدلی دی. هم افغانی تجاران هم پاکستانی تجاران په دې ارتباط باندې تاواني شوي دي او ډېر زیات تشویش لري. زه امیدوارم چې دا زر حل شي. تلاشونه جریان لري مګر تر اوسه پورې نتیجه نه ده ورکړې.
الکوزی صاحب، تاسو د پاکستان د حکومتي چارواکو او طالبانو ترمنځ د تورخم پر سر د خبرو د جزئیاتو په اړه معلومات لري کې لري د پاکستان غوښتنې څه دي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان او اسلامي امارت د افغانستان ترمنځ دا ول ورځ نه د تورخم پر سر هم په امنیتي لحاظ او هم په تجارتي لحاظ باندې خبرې تبادله شوې دي، جریان لري. من خپل وزیر صاحب تجارت سره د اندېښنه شریکه کړې ده. دا غونه علاوه موږ جوینت چمبر په خپل منځ کې دواړو طرفو په دې باندې پریکړه وکړه چې یو ځل به په اسلام آباد کې راغون شو. دغه تجارت زه هم د دوه ورځو درې ورځو لپاره اسلام آباد ته لاړم او هلته مو دا خبرې وکړلې. یو څم د کښتم د مسؤلینو او د کامر د وزارت تجارت سره وکتل. هغوی مامورین دا وایي چې موږ په تخنیکي لحاظ باندې آمادګي لرو، اما چې امر او آرډر وشي د اسلام آباد د طرفه نه دا به کیږي. او زه فکر کوم چې خبرې جریان لري مګر جزئیات او معلومات یې موږ ته نه کیږي، ځکه چې موږ د دولت جز نیو او په دې خاطر نه خبرېږو. اما د تجارت مشکلات ښه درک کولای شو چې کدا لاره بند شي نو پاکستان ته هم ډېر زیات زیان اوړي او افغانانو ته هم ډېر زیات زیان واوړي. بل طرف ته د سالنګ د لارې مشکلات دي، هغه هم په موږ باندې فشار راوړي، طبعا په نرخونو باندې تاثیر کوي او که دا لاره هم دغه شي نو زیان به ډېر شي.
آیا تاسو په متبادلو لارې باندې فکر کړی دی؟ له یوې خوا سالنګ بند دی، له بلې خوا تورخم بند دی، بالاخره تجاران به خپل مال څنګه صادروي او څنګه به وارداتي مال افغانستان ته راوړي؟
منګه اوس خپل تازه میوه د غلام خان د لارې نه او سبزي او د انګور اډې د لارې نه خپل تجاران ته ویل چې دا غلار نه راوړي، غلار اخلاص هدا. او زمنن دغه چې د زمونږه هغه تش کانټینر چې مختول اړلی هغه ته هم کوشش کو چې لار پیدا کو چې غلام خان یې دا واړو. او کم ترانزیت چې زمونږه په تورخم کې ولاړو پاکستان طرف ته کم مالونه چې ولاړو هغه هم پاکستانی طرف هدایت ورکړو ډی جی ډی ول تبدیل کړ په غلام خان راځي. په هر صورت تورخم موږ ته ډېر زیات مهم ځکه دی چې نږدې لاره د کابل ته او ننګرهار ته ارزانه تمامیږي، خو که مجبور شونو بیا به حتما د نورو لارو نه کار اخلو.
خان جان الکوزی او د پاک افغان د تجارانو د ګاډي خونې رئیس چې د تورخم د بندیدو له کبله سوداګرو ته د اوښتي زیان په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د راپورونو له مخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغانانو د نیولو پروسه لاپسې چټکه شوې ده. د وروستیو راپورونو له مخې چې پولیسو د آزاد اروپا مشال راډیو سره شریک کړي دي، تر پرونو پورې 500 افغانان د کراچۍ زندانونو ته بیول شوي دي. اخو په کراچۍ کې د طالبانو جنرال کونسل شکایت کوي چې پاکستان اسناد لرونکي او بیا اسناد ټول افغانان نیسي. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ د رپورت.
د کراچی ښار پولیسو د ستمبر په 14مه د مشال ریډیو سره د نیولې شو افغان کډوالو شمیري شریکی کړی دي چې تر مخه د کراچی په اته ضلعو کې 1500 او 1500 افغانان نیول شوي دي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچی کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال ریډیو ته ویلي په کراچی کې 500 ورځو کې د نیول شو افغان کډوالو شمیر تر 600 نه زیات دی. عبدالجبار زیاته کړی چې په کراچی کې افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي، زورول کیږي، باید چې دا لړۍ نوره ودرول شي. نوموړي زیاته کړی چې پاکستان حکومت اسلام آباد او کابل کې خپل طالب مشران د افغان کډوالو په نیولو او زورولو خبر کړی دي او په دې اړه د سن گورنر، وزیر اعلی او د بهرنو چارو وزارت ته خطونه هم استولی دي. بلخوا په کراچۍ کې د نیولې شو افغان کډوالو وکیل منیزا کاکړ بیا مشال ریډیو ته ویلي په نیولې شو افغان کډوالو کې پولیسو تر اوسه شاوخوا 350 عدالتونو ته وړاندې کړي او بیا په 3 ورځو کې عدالتونو تر 100 پورې کسان په ضمانت یا د مقدمو ختمولو په امر خوشی کړی دي.
تر درې نیم سو پورې چې کم دي هغه مختلفو عدالتونو تر نن ورځې پورې پیش شوي دي. په دې کې تر سلو پورې داسې دي افغانان دي چې یا په ضمانتونو باندې خلاص شول یا په کلی عدالت ته وړاندې کړل د پولیس لخوا. نو د دو سره د کارډونو د شتون د وجې اکثرو مجسټریټس وو هغه په هغه ځای باندې خوشي کړل او پولیس ته یې امر ورکړ چې دغه قانوني اسناد لري د افغانان خوشي کوي. دارنګه اوس هم په عدالتونو کې د ډېر افغانانو لپاره چې کارډونه ایسته د هغو لپاره د ضمانتونو لپاره درخواستونه ورکړي دي.
وکیلې منیزا کاکړ زیاته کړي چې په لومړي ځل په کراچۍ کې قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال په غیر قانوني توګه نیول کیږي. تر اوسه په نیولې شوي کسانو کې 80% هغه کډوال دي چې پی او آر کارډونه او نور اسناد هم لري. بلخوا په کراچۍ کې افغان کډوال وایي د نیولو لړۍ لا روانه ده. پولیس او ساده جامو کې خلک ورپسې ګرځي، د کورونو، دوکانونو او د هر ځای نه یې پورته کوي. د کراچۍ په سوراب ګوټ سیمه کې اوسیدونکي افغان کډوال جلال خان بیا مشال لیډیو ته ویلي کارډونو والا رجسټرډ افغانان نیول کیږي، د زنو نه پولیس پیسې واخلي پرېږدي او د زنو پر ضد مقدمه درج کړي.
ګډه کاټو والا یو هغه نه باوجود موږ سره د ظلم روان ما خپل ورور دې پرون وړې دې پرون ډېر درپې مور کړې را لا کوي دبل ورځې پرچا پر کاټ کوټ لاړې زبه دا تکل پرې کوم چې دلته پیسې ور کوم ار موبایل ته پیسې ور کوم ډېر در ور کوم ته ثبوت نه راکې دبل ورځې بیا دبل پورته کې بیا پرچا ور پر کاټ کې کوټ درځي کوټ ته بیا زپل لزر په ډېر در وکیل نسم به ضمانت کوم بیا راځي ما سره هر مشکلات ده چې دانه چې موږ د درې ورځې کې مکمل ما لیو کوچ نه پکورو کې ناشته دانه چې شخصي بغیر وردی راشي بر تر لاسو ونی سي ام بایجه ودرې موبایل راځي موبایل راشي به گاډي ته واشي بوم زي.
په کراچۍ کې مش هر کډوال هم دا فریاد کوي چې د 1300 زره هسي جون سخت تنگ شوي دي، په کورونو کې بند پاتې دي او د خوارې مزدوري پسې بهر نشي وتلې. کڅو هم په کراچۍ کې د افغان کډوالو په نیولو وکیلان او افغان کډوال په پولیسو تور پوری کوي، خو د کراچۍ پولیسو وار په وار دا تورونه رد کړي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیشن وایي داسې ښکاري چې د پاکستان لړمال حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان د مخالفانو ملاتړ کوي. د انوار الحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان لړمال حکومت د انتخاباتو د ترسره کولو دنده لري. تفصیل په دغه رپورت کې.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسیون د دغه هیواد د اوسنی لنډمهاله حکومت پر بې پریتوب شک څرګند کړ. ویل د سشکاري چې د حکومت د پخواني صدر اعظم عمران خان چې لا هم په من کې دی له مخالفانو سره خواخوږي لري. د انوار الحق کاکړ په مشرۍ د پاکستان لنډمهاله حکومت تیره میاشت د پارلمان د 15 کلنې دورې له پایته رسیدو وروسته ماموریت ترلاسه کړ چې خپلواک او بې پرې نوي انتخابات ترسره کړي. په همدې حال کې لدی کبل اندیشنه پیدا شوې چې عمران خان په بند کې ساتل کیږي او په انتخاباتو کې د ګډون چانس نه ورکول کیږي. د لنډمهاله حکومت د صدر اعظم انوار الحق کاکړ دفتر ته د انتخاباتو د کمیسیون په یوه لیک کې چې کاپی روټرز خبري اژانس ترلاسه کړې ده داسې انګیرل شوې چې اوسنۍ لنډمهاله حکومت د شهباز شریف په مشهد مخکینی حکومت دوام دی. ښاغلی کاکړ چې ګوندې د عمران خان پر ست په پخوانی ائتلافي حکومت کې شامل وو د مسلم لیگ د نونډلې مشر شهباز شریف څخه واک تر لاسه کړ. رویټرز خبري اژانس یاتوي هغه لیک چې د چهارشنبه په ورځ د انتخاباتو د کمیسون له لوري لنډمهاله صدر اعظم ته استبل شوی حکومت ته یو کمساري جزا ګڼل کیږي. سره له دې چې په پاکستان کې معمولا ډیر کم داسې شوي چې څوک دې د انتخاباتو پایلې ومني، خو د انتخاباتو د کمیسون له لوري د پلیوي توپ تصور د انتخاباتو د پروسې اعتبار زیانمنولی شي. په عین حال کې که څه هم باور نشته چې د نومبر د میاشتې انتخاباتي وزنډول شي، خو د ځنډ په صورت کې به پاکستان چې 241 میلیونه نفوس لري او له اقتصادي بحران سره مخامخ دی له لا زیاتو سیاسي ناکراریو سره مخامخ شي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصریبه له سلطان محمد سرور وورو.
د برتانیې چاپ انډیپندنت خبرونه افغانستان کې د چین نوی معرفي شوی سفیر ته په اشاره لیکي طالبانو په افغانستان د ولکې له ټینګولو وروسته په دې هواد کې د چین د لومړي سفیر هرکلی وکړ. د خبرونه په ټکو چین ژاو شینګ د افغانستان لپاره خپل سفیر ټاکلی دی او لومړنی مهم هواد دی چې وخت د طالبانو لستنی دوه کاله وروسته په افغانستان کې ډیپلوماتیک استازیتوب لري. انډیپندنت زیاتوي د دې ډیپلوماتیک استازي موټر د چهارشنبه په ورځ د پولیسو په بدرګه د کابل د ارګ په ونو پوښل شوې لاره ورننوت او ژاو شینګ ته د لوړ پوړو طالب چارواکو سره د لیدو پر مهال عسکري تشریفات هم وړاندې شول. انډیپندنت لیکي دا لومړی ځل دی چې طالبان د امریکا او ناتو له وتلو وروسته په دې هیواد کې یو ورغلی ډیپلوماټ ته دا ډول مجلل رسمي مراسم پر ځای کوي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ هیوادونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان پر څوکۍ لا هم د تیر جمهوري نظام استازی ناست دی. بلې برتانوي ورځپاڼې ګارډین بیا د دې هیواد د پارلمان د دفاعي کمیټې د رئیس په استعفا لیکنه کړې او وایي د برتانیې د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس توبیاس ایل وود وروسته له هغې استعفا وکړه چې د طالبانو د ستاینو په خاطر د دې کمیټې څلور غړیو هغه ته د عدم اعتماد د رایې ورکولو غوښتنه وکړه. ورځپاڼه زیاتوي د برتانیا د محافظه کار ګوند د استازي ویلي وو د کمزورو اړیکو په وجه ملامت دی، خو زیاته کړې ده چې که څه هم په دې کمیټه کې د ډیرو استازو ملاتړ یې ساتلی، خو د ډیرې ګډوډۍ د مخنیوي لپاره له خپلې دندې استعفا کوي. له دې سره هغه ویلي چې په دفاعي او امنیتي بحثونو کې پیاوړی غږ لري. ګارډین زیاته کړې ده توبیاس ایل وود د روان کال په جولای کې افغانستان ته تللی وو او په یو ویډیو کې ویلي وو چې وخت د طالبانو لستنیدو وروسته په دې هیواد کې امنیت ښه شوی، فساد له منځه تللی او د تریاکو سوداګري کاملا له منځه تللې ده. توبیاس ایل وود همدارنګه د طالبانو له حکومت سره د تعامل غوښتنه کړې وه. د ښاغلي ایل وود د څرګندونو د برتانیې دننه او بهر پراخې نیوکې راوپارولې. ورستا ایلوود دی وی بلې ویډیو په خبرولو سره د خپلو څرګندونو په اړه بخنه وغوښتله. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د اوبیاس ایلوود د دې څرګندونو هرکلی کړی وو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د پخوانی کپتان خالد پوپل په اړه یو مفصل راپور خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی دی چې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی خالد پوپل چې په 2005 کال کې د دې ټیم په جوړولو کې مرسته کړې وه، د طالبانو له ویرې د افغانستان پریښودو ته مجبوره شوې. د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته که څه هم تر اوسه په دې اړه کوم علني فرمان نه دی صادر شوی، خو ښځې له ورزش کولو منع شوي ان د ښځو لپاره ځانګړو شویو ورزشي کلبونو ته هم پر ورتګ بندیز لګول شوی دی. خو ورځپاڼه وایي افغان ورزشکاران تر دې پخوا هم خوندي نه وي. نیویارک ټایمز لیکي په 2013 کال کې خالد پوپل د اردن په یو تمرینی کمپ کې د فدراسیون د چارواکو لخوا د ملي ټیم د غړو د جنسي ځورونې شاهد و. لوبغاړو هغې ته ویلي وو چې د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم په شمول د فوټبال فدراسیون د چارواکو لخوا د جنسي ځورونې سره مخ شوي دي. خالد پوپل هغه څه چې اوریدلی وو په اړه یې راپور ورکړ. خو د اغلی پوپل او د دې ټیم د روزن کې په خبره د فیفا چارواکو په اتو میاشت کې په دې برخه کې هیڅ اقدام نه کړ.
د غزنی په جاغوري ولسوالۍ کې یو شمیر مېرمنې موټر چلوي. دوی وایي ښځې باید د سړیو د لاس محتاج نه شي، کارونه وکړي او خپل ژوند مخته یوسي. په دې اړه فام وکړئ دغه رپورټ ته.
محبوبه ځان ته دا ویاړ وربخشي چې شاید په ټوله جاغوري ولسوالۍ کې لومړنۍ ښځینه موټر چلوونکې وي. دا وایي شاوخوا 12 کاله کېږي چې موټر یې زده کړی دی. محبوبه زیاتوي موټروانی یې ځکه زده کړی چې د خپلې کورنۍ کارونه ورباندې اسانه کړي، خو زیاته خوشاله هم ده چې د موټر چلولو په وخت د خپلې کورنۍ له لوري هڅول کېږي.
ډېره وهڅول شوم، د خپلې کورنۍ له لوري خوند وهڅولم، خو سره مې وهڅولم. ما چې موټر زده کړو هغوی ډېر خوشاله هم شول، ځکه خوند مې یوازې دی، بل لور نه لري چې موټر چالان کړي او څوک یوې بلې خواته یوسي.
په جاغرو ولسوالۍ کې ګڼې مېرمنې چې د ځان او خپلې کورنۍ د اړتیا پوره کولو په مخه موټر چلوي. دوی وایي ښځې باید د سړو د لاس محتاج نه سي، کارونه وکړي او خپل ژوند مخته بوزني، موټران زده کړي او کار ورڅخه واخلي. فاطمه حیدری یو بل موټروانه مېرمنه ده چې دا وخت له خپل کلي څخه د جاغرو مرکز سنگ ماشه ته راورسېده. دا د سړک پر سر خپل تور رنگ فیلډر موټر شاو مخته کوي ترڅو قانوني و دروي. فاطمه وایي دوه کاله کېږي چې موټر یې زده کړی دی. دا په کلي کې دوکان لري، خو هره ورځ خپل دوکان ته د سودا اخیستلو په مخه د جاغرو ولسوالۍ مرکز سنگ ماشه او یانګرو بازار ته راځي. فاطمه وایي ښار ته خپل موټر بیایي او سواریان هم ورسره وړي. د دې په خبره چې موټر یې د اړتیا له مخې زده کړی دی.
مثلا بعض وخت
ځینې وخت نارینه په کور کې نه وي، رنځور پیدا کېږي، کار اجل وي، زه ځم مثلا رنځور روغتون ته وړم او نور داسې کارونه کوو. په سودا راوړلو پسې ځم، ډېر په درد خوري.
فاطمه حیدری زیاتوي که ښځې په خپله موټر چلوي کارونه به یې اسانه وي، خو که نورو ته ګوري ژوند به یې سخت او کارونه به یې په نیمای کې پاته وي. د سنگ ماشې بازار په منځ کې د یوې لویې ودانۍ مخته سپین رنګه سراچه ډوله موټر ودرېد. له موټر څخه یوه د سپین ټیکري ځوانه مېرمن راښکته سوه. دا د دغه موټر موټر چلوونکي او ځان نګاره را پیژني. نګاره وایي له تیرو څو کالو څخه موټر چلوي، خپل ماشومان ښوونځي ته پکې وړي او د کور سودا راوړي. د دې په باور دلته د موټر چلوونکو ښځو لپاره کومه ستونزه نسته. ډېرې نجونې دي چې لیسو او پوهنتونونو ته به په موټر او حتی موټر سایکلانو تللي، خو که بیرته زده کړو ته اجازه ورکړل سي بیا هم دغه نجونې خپل موټران او موټر سایکلان چلوي.
نجونې بیخي زیاتې دي دلته چې موټر چلوي. کورنۍ هڅوي، درې ورځې کورس ته لاړم، بیا مې له هغه وروسته نوره موټروانی زده کړه.
دا چې په افغانستان کې په وسنی وخت کې نسبتا د ښځو کار زده کړی او یا موټر چلول د پخوا په پرتله سخت شوی دی، نو په جاغرو ولسوالۍ کې ډیری مېرمنې د موټر چلولو ترڅنګ په نورو کارونو لکه دوکانداری، بزګری، د مچیو پالنه او داسې نورو بوخت دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی نیاز محمد د پکتیکا د ولایت وازخه د منځوري کلي اوسیدونکی خبره کوم. په وازخه کې په تورو کې په ورم کې د مخابراتو شبکې نسته، خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. تقریبا اتم میاشت مو رئیس وزیر صاحب نجیب الله حقانی ته ورلو، هغې د لسو ورځو امر د مخابراتو شبکې ته وکړو. تر اوسه پورې اتم میاشتې کېږي چې د وازخه شبکې نه دي فعال شوې او ته 315 میلیونه افغانۍ د ملا برادر په دستخط سره دغه شبکو ته ورکړل شوې او د موږ شبکې چې دي دغه نه راځي او نه یې څوک غم کوي.
محترم ورور، زه د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه سړک د کندهار او د کابل ترمنځ د دامان ولسوالۍ په حدودو کې جوړ شوی دی چې د جوړېدو یې شپږ میاشتې کېږي، فقط اوس دې حالت ته رسېدلی دی. نه پوهیږو چې ټیکه دار غلطي ده که بل څه مشکل وي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 0040 22 11 24 201.